السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې په خوست کې وی چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو ابتدایي نتایج به بیا وځنډیږي. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه خبرونه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی د خوست ځای چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملي اردو د یو لیوا په جماعت کې په چاودنه کې تر دیرشو کسانو زیات وژل شوي او ټپیان دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ثبت شویو شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. او د پاکستان په شمال لویدیځ اورکزۍ قبایلي سیمه کې یوې بمي چاودنې 15 کسان وژلي دي. بشپړه خبرونه د خوست ځای چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ملي اردو د یو لیوا په جماعت کې په یو چاودنه کې تر ډیر شو کسانو زیات وژل شوي او ټپیان شوي دي. دا چاودنه په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال وسوه. د خوست والي ویان طالب منګل ازادي راډیو ته وویل چې د لومړي معلوماتو له مخې په دې پیښه کې 9 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. د زیاته کړه
نن د لمانځه پر مهال چې د جمعې لمونځ کې د ملي اردو په جامع جومات کې بدبختانه چې چاودنه رامنځته شوې ده، په دې چاودنه کې 9 کسان په شهادت رسیدلي دي او 2 کسان نور ژوبل دي.
رویټرز خبری اژانس بیا د خوست ځای چارواکو له قوله لیکلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي او 50 نور ټپیان شوي دي. د دې چاودنې څرنګوالی تر اوسه نه دی معلوم او تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شویو شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی دی. ټاکل شوی و چې نن د ولسي جرګې د 10 ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان شي، خو کمیسیون وایي چې شکایتونو ته د ښې رسیدنې لپاره یې د نتایجو د ځنډولو پریکړه کړې ده. د دغه کمیسیون مرستیال ویند عزیز ابراهیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون د مشرتابه تر پریکړې وروسته ټاکل شوی چې د رواني اونۍ په لومړیو کې د 10 ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شي. د انتخاباتو د څار بنسټونو په دې اړه اندېښنه شي او وایي چې بیا بیا د ابتدایي پایلو اعلان ځنډول پر انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون داسې وښوده چې شایي نوموړی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وویني. د تانکس ګیوینګ یا منندوی د ورځې د رخصتۍ په مناسبت ولسمشر ترامپ په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره په تلیفوني خبرو کې یو امریکایي نظامي افسر ته وویل، کله چې ته بیرته امریکا ته راستون سې زه به له تا سره ووینم او یا شایي هلته افغانستان کې دې ووینم. ته نه پوهېږې چې څه پېښېږي. کله چې له ولسمشر ترامپ څخه وروسته خبریالانو افغانستان ته د سفر د احتمال په اړه وپوښتل، دوویل په مناسب وخت کې به موږ یو شمیر په زړه پورې کارونه وکړو. د امریکا د پوځ اعلی سر قومندانانو په دوامداره توګه د جګړې په سیمو کې له امریکایي سرتیرو سره کتلي. پر ولسمشر ترامپ له دې کبله انتقاد کېږي چې د ولسمشرۍ 2 کاله یې تیر سوي خو تر اوسه یې هغو سیمو ته سفر نه دی کړی چې امریکایي سرتیري پکښې په جګړه بوخت دي. تر ولسمشر ترامپ مخکې د امریکا دوو پخوانیو ولسمشرانو باراک اوباما او جورج ډبلیو بوش افغانستان او عراق چې امریکایي سرتیري پکښې په جګړو کې ښکېل دي یو شمیر سفرونه کړي وو. ولسمشر ترامپ پرون همدارنګ خبریالانو ته وویل، موږ د افغانستان په اړه په ډیرو قوي مذاکراتو بوخت یو، خو ده دا ونه ویل چې آیا دا خبرې مستقیمې له طالبانو سره دي که نه. طالبانو ویلي چې دوی په وروستیو میاشتو کې په قطر کې لږ تر لږه 3 ځلې له امریکایي استازو سره کتلي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. نن د پاکستان په شمال لویدیځ اورکزۍ قبایلي سیمه کې یوې بمي چاودنې 15 کسان وژلي او 50 نور یې ټپیان کړي دي. چاودنه د جمعې بازار په یوه میله کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې سوې ده. امنیتي ځواکونو د پیښې ځای په خپله ولکه کې اخیستی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. په یوه بله پیښه کې د پاکستان امنیتي چارواکي وایي هغه درې ځانمرګي بریدګر چې نن یې په کراچۍ ښار کې د چین پر کنسلګرۍ برید کړی و، هدف ته تر رسیدو مخکې وژل شوی دی. د پاکستان د بهرنی چار وزیر شاه محمود قریشی خبریالانو ته ویلي چې په کراچۍ کې د چین د کنسلګرۍ ټول یوشت کارکوونکي خوندي ځای ته انتقال شوي او زیان نه دی ورسېدلی. د پولیسو د سرچینو په وینا په دې برید کې د درو بریدګرو تر څنګ دوه پولیس هم وژل شوي دي. ځینو رسنیو په برید کې د یوه خصوصي شرکت د یوه ساتونکي د وژل کېدو خبر هم ورکړی دی. د برید مسؤلیت د بلوچستان د خپلواکۍ پوځ په نوم وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. او د برتانیا پولیسو د هغو دوو مشکوکو روسانو په اړه نوې ویډیوګانې خپرې کړې چې ویل کېږي د مارچ په میاشت کې د سالسبری په ښار کې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړي وو. دا دوه کسان الکساندر پتروف او روسلان باشیروف د سپتمبر په میاشت کې په دې کیمیاوي برید کې د لاس درلودو په تور په غیاب کې محکوم شول. هغه ویډیوي تصویرونه چې د برتانیا پولیسو پرون خپاره کړي څرګندوي چې دا دوه روسان د مارچ په څلورمه نیټه د سالسبری ښار ته رسېدلي او هلته د قدم وهلو په حال کې لیدل کېږي. دا هماغه ورځ وه چې سرګی سکریپال او لور یې یولیا سکریپال د بېهوشۍ په حال کې وموندل شول. د جون د میاشتې په دیرشمه نیټه یو بل کس ته سالسبری ته په نږدې ښار ایمزبری کې مسموم شو چې ورسره یو بوتل عطر وموندل شول. په دې بوتل کې د نویچک په نوم د اصابو فلجونکي کیمیاوي مواد وموندل شول چې په پخواني شوروي کې جوړېدل. یوې مېرمنې چې په دې پیښه کې مسمومه سوې وه وروسته سا ورکړه. د خبرونو پای.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې په خوست ولایت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې تر شلو زیات کسان وژل شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر په شنبه ور بیا د ولسي جرګې د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلانول وځنډول.
سیستم تروس پر بشپړ شوی نه ده او دوه قدم کې یو اندېښنه هم داده چې کېدای شي ارقام ډېر ټیټ شي، کېدای شي د ارقام حتی تر 2 میلیونو پورې راټیټ شي.
د کندهار اورزګان پر لویه لار تلونکي مسافر له سختو ستونزو شکایتونه لري.
لاری د امنیت پر برابر خو بالکل سل فصل کې ټول خطر دی، ځکه چې نه دکاندار چندانې پرسن دغه تلای سي، نه ملکي خلک تلای سي، دولتي خسان خو ګر سره تلای نه سي. په لار باندې
په غزنی کې پر لسګونو بزګرانو اصلاح سوي تخمونه او سره ویشل سوي.
د ممزکه تقریبا شپږ خروار زیات نه کړي، و تقریبا اتلس خروار ولس خروار د از جوړي.
د پاکستان په کراچۍ کې د چین پر کنسولګری د حمله په اړه هم معلومات درکوو. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. په خوست ولایت کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شوي دي. رویټرز اژانس خبر ورکړی چې په چاودنه کې شاوخوا پنځوس نور کسان ټپیان شوي هم دي. د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل له خوست اشاره سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. الخیل صاحب، د چاودنې د څرنګوالي په اړه کوم معلومات راکړي او دا چې آیا ارقام بدل شوي؟
مننه کوم. زه په پیل کې تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلام وایم. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د جمعې د لمانځه پر مهال په خوست کې د خپلې اوله شایسته لیوا په جومات کې چاودنه وشوه چې د خوست د چارواکو په وینا په اغلب ګمان دا یوه انتحاري حمله وه چې په جومات کې ترسره شوه. د خوست والي او نورو چارواکو چې شېبه وړاندې ملکي روغتون کې رسنیو سره خبرې کولې، دوی وویل چې په دې پیښه کې دولس نفره وژل شوي دي او درې دېرش نفره زخمیان دي. البته ځینې سرچینې چې نه غواړي نومې واخیستل شي، هغوی د دې طرفاتو شمېر له دې دولسو نفرو نه زیات ښیي. خوست والي رسنیو ته وویل چې هغه ټپیان چې سطحي وو هغه یې رخصت کړي دي او هغه ټپیان چې دو علي کوسته راغلي دي هغې طرف ته به انتقال کړي. دوی وویل چې د ملي اردو یو هیئت هم خوست ته راغلی ده، دا مسله به وڅېړي او وروسته به رسنیو سره دوی دا معلومات شریک کړي.
د حمله کوونکي په اړه څه ویل شوي دي چې څنګه یې دغه ځای ته ځان رسولی؟
موږ همدا پوښتنه د خوست له والي څخه وکړه. خوست والي وویل چې مسلې په ارتباط دا چې دا شخړه غوندې موضوع ده، نو دوی انتظار باسي چې د ملي دفاع وزارت د لوی د ریسټس کوم هڅه راغره دي مسلې د تحقیق لپاره، هغه هغه مسایل بشپړ کړي او تر هغه وروسته به رسنیو سره معلومات شریک کړي چې اصلا دا انتحاري د بیدیان راغلی دی کدل تکوم نفوذی کاست د ملي اردو پولیس کې د بریده سره کړی.
او رستی پښتنه دا چې لو خیل صاحب تر اوسه د حمله مسولیت چا منلی؟
نو تر شپه وړاندې چې ما رسنیو ته لاسرسی لاره دوی کومې وسلوالې ډلې د دې برید پر غاړه نه واخیستې.
ډیره مننه. په خوست ولایت کې د ازادي راډیو خبریال و چې په یوه جماعت کې د چاودنې په اړه تاسو ته معلومات درکول. که څه هم د خوست چارواکي وایي په دې چاودنې کې 12 کسان وژل شوي او شاوخوا 10 کسان ټپیان شوي دي. خو رویټرز اژانس د ځینو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په حمله کې 26 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر دې شېبې چا د حملې مسولیت نه دی منلی. بلخو د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د اورګزیو ایجنسۍ په کلایي سیمه کې په انتحاری حمله کې 28 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان شوي دي. په کلایي بازار کې د جمعې په ورځ د میوې او ترکاریو مارکیټ لګیږي. نور جزئیات له فرشتې جلال زینه.
په اورګزیو ایجنسی کې د پولیسو یو چارواکی نن د ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د جمعې په بازار کې د خلکو په میله کې وسوه چې ډیره ګڼه ګڼه وه. چارواکو ویلي چې زخمیان په سیمه کې روغتون ته لیږدول شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر سیاسي فعالانو د ټولنیزو رسنیو له لارې د اورګزیو پر خلکو غږ کړی چې د سیمې روغتون ته د وینې ورکول لپاره ولاړ سي. د چارواکو په وینا په روغتون کې د ډیرو زخمیانو حالت نازک دی او د مړو شمیر شایع زیات سي. د اورګزیو د پولیسو یو مشر خلیل اقبال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې په ابتدایي څېړنو کې معلومه شوه چې چاودیدونکي مواد د ترکاري په یو کارتن کې ایښودل شوي وو او په دغه مارکیټ کې انفجار وکړ. د پاکستان پولیسو ویلي چې د کلایي بازار او شاوخوا سیمه یې محاصره کړې ده. د حملې مسولیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. دا اورګزیو ایجنسی په کلایي سیمه کې اکثر شیګان اوسي. دا د پاکستان له وو ناکرارو قبایلي سیمو ده. په پاکستان کې په دوامدار ډول د شیګانو او نورو مذهبي اقلیتونو پر کورونو عبادت ځایونو او مذهبي مراسمو خونړۍ حمله کیږي. واشنگتن ادعا کوي چې د پاکستان په غرنیو قبایلي سیمو کې د تروریستانو پناه ځایونو او د هغوی فعالیت ته اجازه ورکول کیږي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره اونۍ وویل چې پاکستان له امریکا سره هیڅ نه دی کړی او له پاکستان سره یې د خپلو مرستو د ځنډولو خبره وکړه. خو پاکستان دا ادعا رد کړی او وایي چې له تروریزم سره په مبارزه کې انساني قرباني ورکړي او میلیونونه ډالر یې زیان کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یو برخه جوړوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر پښان یو ور بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي پایلو اعلانول و ځندول. شکل سي وچنن د ولسی جرګې د لس ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان سي. بلخو د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه په دې اړه اندیښنه شي وایي چې په بیا بیا د ابتدایي پایلو د اعلان ځندول پر انتخاباتو د خلکو باور زیانمنوي. نور تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شوی شکایتونو ته د خیر رسیدنې په هدف یې د ابتدایي پایلو اعلان ځنډولی. د دغه کمیسیون مرستیال بیان عزیز ابراهیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون د رهبرۍ له پریکړې وروسته ټاکل شوی چې د روانې اونۍ په لومړیو کې د لسو ولایتونو ابتدایي پایلې اعلان شي.
بنابر رسیدګي دقیق
هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به شکایتونو ته د خیر رسیدنې د شفافیت د تامین سپارل حق حقدار ته له تورو نه د سپینو رایو بیلولو لپاره به د انتخاباتو نتایج یو څه په ځنډ اعلان کړي. موږ هڅه کوو چې د راتلونکي اونۍ په لومړیو کې د یو شمېر ولایتونو د انتخاباتو لومړی پایلې اعلان کړو. له انتخاباتي مهالویش سره سم ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د عقرب په 19 نیټه اعلان سي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 22 ولایتونو دغه اعلان د قوس دویمې او د کابل ولایت پایلو اعلان یې د همدې میاشتې 19 ته وغځاوه. د ولسی جرګې د میزان د 28 او 29 او همداشان د عقرب د 15 په انتخاباتو کې د تخطی د بایومیټریک سیستم نوملړ او زورواکو د لاسوهنې په اړه یو لړ جدي شکایتونه موجود وو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسن وایي چې په دې اړه له دوی سره شاوخوا 2000 شکایتونه ثبت شوي دي چې نږدې 1000 ته رسیدنه سوي چې له امله یې یو شمېر محلونه باطل اعلان سوي دي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته ویلي دي چې د نورو شکایتونو له څېړنې سره ممکن یو شمېر نور محلونه هم باطل اعلان سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې په پرله پسې ډول د ولسي جرګې د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ په انتخاباتو د خلکو باور کموي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي چې کمیسیون په داخل کې یو لړ ستونزې لري او هغه ارقام چې دوی د انتخاباتو په ورځ اعلان کړي وو چې بایومیټریک معلومات سره ورته داخل سوي 2 میلیونه کم ښودل کیږي. ښاغلی رشید زیاتوي کمیسیون دا جرأت نسي کولای چې په کمو ارقامو سره د رایو نتایج اعلان کړي.
دلته اوس کمیسیون له څو پلوه له ستونزو سره مخ ده. یو خو دا چې معلومات او سیستم تروس پر بشپړ شوی نه ده، او دوم قدم کې یو اندېښنه هم دا ده چې کېدای شي ارقام ډېره ټیټ شي. هغه څه چې کمیسیون ویلي وو چې کېدای شي دا رقم حتی تر 2 میلیونه پورې راټیټ شي، او دا د مدیریت کول هم بیا ډېر سخت ده، ځکه چې کمیسیون سبا ته بیا خلکو ته کوم ځواب ورکوي چې 3 میلیونه ولې تر 2 میلیونه یا په دغه شاوخوا کې دا رقم تعین کیږي. نو دلته کمیسیون اوس دغه جرأت او دغه شهامت د اعلانولو هم نه لري او کار یې هم بشپړ شوی نه دی. لپاره
ښاغلی رشید وایي کمیسیون د دې لپاره چې د رایو له اعلان وروسته د خلکو اعتراضات کنټرول او افغان حکومت د جنیوا په غونډه کې په ډک لاس خبرې وکړي دغه پایلې ځنډوي. خو کمیسیون وایي چې په خپلو کارونو کې خپل وخت او هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي چې په کارونو کې لاسوهنه وکړي او یا هم کارونه د کوم سیاسي هدف قرباني سي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیر پشان یو ور بیا د ولسی جرګې د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د ځنډ خبره کړې ده. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه په دې اندېښنه شي وایي چې په بیا بیا د ابتدایي نتایجو د اعلان ځنډول به پر انتخاباتو د خلکو باور زیانمن کړي. ځینې اوریدونکو پر همدې مسلې سمیسون راستولي چې د پروګرام په جریان کې لولو. د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ او ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ غځېدلې لارې په دې وروستیو کې نام نسبې ده چې پر دغه لاره سفر له خپل ژوند سره لوبې کول دي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لاره له نامنې او خرابېدو څخه یې خلک تر پوزې راغلي. د دغه ولایت خلک وایي پر یاد لارې سرونه او مالونه نه دي خوندي، او کله چې پریزي او راځي نو ځانونه ژوندي نه احساسوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لاره سخت نام نه سوي او زیاتره وخت پر زیات شمیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
زه فضل الرحمن میرم د دې لارې د امنیت پر برابر خو بالکل سل فصل کې ټول خطر دی، ځکه چې نه دکاندار چندانې پر سم دغه تلی سي، نه ملکي خلک تلی سي، دولتي کسان خو ګرسره تلی نه سي په دغه لار باندې. د دې خوا سره روان سي یوه پله خو د طالبانو وام دی چې ورور سره کوم عمل به درسره وي کې شکر دي وهلې یم دې نه پرېږدي، که سلام سي مکار سره یم دې نه پرېږدي. بلې پلاچ دغه څه تېر سي بیا چې ولاړ سي پوسته والا درته ناست وي که دې شکر نه وهلې بره خو نو پیسې درته غواړي کله 1000 روپۍ کله 2000 بعضی در چسپې دو ده چې څونه
بله ډېر نام نه ده. لاره خو وروره بله ورځ کتار راغلی وو، برید پر سوی وو، موټران یې سوځلي وو، جنګ یې کړی وو، خلک یې خوش کړي وو. بل نظامی خلک خو ګرد سره په موټر د دې لار نه سي تلی کنه. زه خپله دا یم د ډېر وخت کېږي چې په دغه خاطر د لوی انتظار یم چې د لار سره سمه سي، یو امنیت برقراره سي، بهره په یو خوا باندې ولاړ سم.
د کندهار لار خو ډېره سره خرابه ده، بس د زه د دې پلاس تلی وم ښار ته په بل کتار کې. نو کابو یو میاشت و لس شپې شل شپې دغه تیرې کړلې، بې کتار خو سړی بخیر اتلی نه سي. او پر دې لارې باندې ډېر خلک زموږ شهیدان ورکړل، پر دې لارې باندې ډېر خلک شهیدان شول.
دغه خلک دولت ته خواست کوي چې د یادې لارې امنیتي ورته خوندي کړي.
د لاسه امنیت برابر کې څه د لارې جوړې کې لارې به خګر سره دغه سیده شي. هم پر دې خراب په لار باندې خچندانې څوک زنه وس.
دغه غواړو چې د لارې سم پوستې وغورځي، سم کررګا وغورځي، ورته د دولت توجه ورته وسی، د لار سره سم کې چې د خلک په ډاډه زړه ولاړ شي او برتراسي خپل کاروبار وکړي.
دولت سم دغه غوښتنه ده چې لارې په من کې راولي.
د فداسیال کې د چوړ مورات پر یاد لارې وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو پر حکملاتي موټرو برید کړی وو چې پر مهال یو شمېر افغان سرتیر او ملکی کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ازادي راډیو د دغه خلکو ستونزې د اورزګان له ولایتي ادارې سره شریکې کړې. ولایتي اداره بیا وایي د یادې لارې د امنیت لپاره نوي پلانونه لري. د دغه ولایت مرستیال والي عطاالله فضلي ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه لاره مخ ولسمشر هدایت په اساس باندې اوس نوې منګه محلی اردو جذبو لګی هغه کسان قندار ته ولېږل چې هغه ټریننګ شي او دا خوانه د قندار د خوانه بیس باندې کار روان دی او په سرک باندې خپل د ملي اردو د خوانه کار شروع دی چې وزارت په ادامې د خوانه هغوی ته دا په قرارداد ورکول شوی دی نه هم بازسازي شروع ده امنیتي پوستې ورسره جوړیږي انشاءالله چې ډېر امیدوار یو چې دا لاره نوره خلاصه شي
د قندهار امنیتي مسؤلین هم دغه خلکو ته ډاډ ورکوي او وایي چې د یادې لارې امنیت به ډېر ژر خوندي کړي او وایي چې د یادې لارې د امنیت لپاره یې پلانونه تر لاس لاندې نیولي دا یادونې وړ ده چې تېر ورځ هم ښاغلي فضلي ازادي راډیو ته منلي وه چې دغه ولایت لا هم د وسلوالو طالبانو تر سختې محاصرې لاندې دی او افغان پوځیان اکمالات د هوا له لارې کوي شریف الله شرافت ازادي راډیو اروزګان
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بټال په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره
د چین حکومت د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن جمعه پر خپره قونسلګری حمله غندلې ده د چین د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې هلته د چینایي وګړو امنیت ته پام وکړي بلخوا د پاکستان صدر اعظم ویلي چې دا د چین او پاکستان پر اړیکو ګزار دی نور جزئیات د فرشتې جلال زی راپور کې
د دې وزارت ویان جین چوانګ ویلي چې د قونسلګری ټول مامورین او د هغوی کورنۍ په امن ځای کې دي هغه نن په پیکینګ کې خبریالان ته وویل چین پر ډیپلوماټیکو ادارو حمله غندي او د پاکستان له حکومت غواړي چې د چین د اتباعو او ادارو د ښه امنیت لپاره عملی ګامونه پورته کړي په کراچۍ کې د چین پر قونسلګری د حمله مسؤلیت ویډلې چې ځانته د بلوچستان د ازادۍ پوځ وایي اخیستی دی دا بیلتون غوښتونکي ډله له هغو پروژو سره چې د پاکستان حکومت یې په بلوچستان کې عملي کول غواړي مخالفت لري د بلوچستان د ازادۍ پوځ ویان د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې د پاکستان ځواکونه او د چین حکومت د بلوچستان د راتلونکي د خرابولو هڅې کوي د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن په کراچي ښار کې د چین پر قونسلګری د حمله پړه د چیرونو امر کړی دی عمران خان ویلي چې دا حمله د چین او پاکستان د ستراتیژیکو همکاریو د زیانمنولو لپاره یو دسیسه ده د پاکستان د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک هم په دې باور دی چې شاید د چین د فعالیتونو په وړاندې د خند اچولو هڅه شوې ده
او یقینا یو کوشش دا وي چې دلته کې د پاکستان چین منځ کې اړیکې چې دا په دې باندې کړی شي او باندې چې یو څه سم په دې سبا په دې سره ورسره شي نو یقینا چې دا امر څه څه کوي کو دا کومه نه ورته
پاکستان د چین د ستري سیمایي پروژې یو کمربند یو لار چې د ورېښمو د لرغونی لارې پر نظر جوړیږي مهمه برخه ده د چین حکومت په پاکستان کې میلیارډونه ډالر پانګونه کړي نه د ګوادر بندر پروژه د اسلام آباد او پیکینګ ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو یو ستر مثال دی
ستاسو لا پیغامونو
مله السلام علیکم دا زویره د ټول کارتون کو اړین کته سلامونه لیکم لري وړاندې کوم چې افغانان د میدان ورته ګولای چې ټول سلام زه دا ورته ګولای چې ټول سوال مهاله کوم چې موږ د سرکونو جوړ کې ځکه موږ تر غزنی ولایت پورې چې دی یو ستوانین ساته د چلار د چې سرکونو هم چې سرکونو په خشي لاره ډیر آسان او چې یو سرکونو هم ډیر مشکل زموږ ته موټر خرابې لاره کې مریضان موږ شي او نور مشکلات هم زیاتې څه کوم نه لري نشي ته او بل مشکل موږ د چې د غټول سره کې مکتبونه هم ډیر نه وخت شو د سره دا او بل مشکل دی چې مکتبو کې نه ځونه چوکې لري نه پښونه لري څنګه سره چې موږ باندې مشکل کې نه ولي مخته خبرې کوم
السلام علیکم دا پکتیا سمکنی ولسوالینا سمیع الله خلیلی تن در خبری کم وقتن می دا ولسمشر محمد اشرف غنی تخدادا چی دا پکتیا زیادتر سرکون اوز هم کندو کفر دی تر دیده ما دولت کم خاص پا ملرن ورطا ندی کردی دا پکتیا مرکز گردی سا تر دندی پتان ولسوالی سرخد پر غزیدار سرک بیتا کندو کفر شویده او دی تمکنی و ترمن دی جنخیر و غزیدار سرک دندازی زیاد کندو کفر دا خلق پزو کام او الرجی نه روغی باندې اخته شوی دی ګردونه د مرزیاتی باید پاملرنه ورته وشي
سلام علیکم د زده
رادیو کار کوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د غزنی د مقر له ولسوالۍ مې زنګ وهلی ده. یوه نیمه میاشت کېږي چې یوه شبه کم کار نه کوي. خیر په ما غږ تر ازادۍ رادیو پورې ورسوئ تر کار کوونکو پورې نه دی چې ان کار کړي نه افغانبیسیم یوه شبه کدې راته فعاله کې سي کار وکړي. ډېره مننه ده د ما غږ تر چارواکو پورې ورسوئ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د بریتانیا پولیسو هغه ویډیوي تصویر خپره کړی چې د روسیې د استخباراتو د پخواني جاسوس سرګی سکریپال د مسمومولو په قضیه کې په لاس لرلو تورن دی. د بریتانیا پولیسو له خلکو غوښتنه کړې که په دې اړه معلومات لري نو له پولیسو سره دې شریک کړي. بریتانوي چارواکي وایي دواړه مشکوک کسان د روسیې د استخباراتو ماموران دي چې سالزبوري هغه ښار ته چې سکریپال او لور یې پکې مسموم شوي وه په مستعارو نومونو تللي وو. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا پولیسو د پنجشنبه په ورځ د هغو دوو مشکوکو کسانو ویډیویي تصاویر خپره کړل چې د پخواني روس جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمومولو تورن ګڼل شوی. په دې تصاویرو کې لیدل کیږي چې دواړه مشکوک کسان د مارچ په 14مه په همغه ورځ چې سکریپال د برتانیا په سالزبوري ښار کې د یو پارک پر څوکۍ بې سده وموندل شو د ښار ته رسیږي او د ښار په شاوخوا کې پلي ګرځي. دا دوه کسان چې د الکساندر پتروف او روسلان بوشیروف په مستعارو نومونو مشهور دي په سپتمبر میاشت کې په غیاب کې د سکریپال او د هغه د لور یولیا په مسمومولو تورن شول. یو تحقیقاتي ویبسایټ د دوی اصلي نومونه الکساندر ایفګینیوویچ مشکین او اناتولی چیپیکا یاد کړي او وایي چې دواړه د روسیې د استخباراتي ادارې جی آر یو لپاره کار کوي. د سکریپال د مسمومولو له پیښې نږدې څلور میاشتې وروسته د سالزبوري په څیر مخار امسبوري کې یو نارینه او یو ښځه هم مسموم شول. پولیس وایي دوی د اترو له یو بوتل څخه چې د نوویچوک په نوم له کیمیاوي موادو ډک و کار اخیستی وو. نوویچوک د اعصابو فلجونکي کیمیاوي مواد دي چې پخوانی شوروي اتحاد د پوځي اهدافو لپاره جوړول او د سکریپال د مسمومولو لپاره هم کار ترې اخیستل شوی. مسمومه شوې میرمن ډان ستوریګس وروسته مړه شوه. پولیس وایي دوی له هر چا څخه چې دا دوه مشکوک تورنې د مارچ د دوهمې او څلورمې ترمنځ لیدلې وي او یا یې د نینا ریچی د اترو تقلبي بوتل تر سترګو شوی وي د معلوماتو غوښتنه کوي. سرګی سکریپال د روسیې د استخباراتو پخوانی ایجنټ و چې د راپورونو له مخې د روسیې له حکومت څخه یې مخ اړولی و او د مسمومېدو تر مهاله په برتانیا کې په تبعید کې اوسېده. برتانیا او لویدیځو متحدانو یې د هغه د مسمومولو پړه پر مسکو واچوله خو روسي چارواکو دا تورونه رد کړي دي. د سکریپال د مسمومولو پیښې د روسیې او لویدیځ ترمنځ اړیکې چې هسې هم ترینګلي و لا خراب کړل او په نتیجه کې متحدو ایالاتو او اروپایي ټولنې پر مسکو نوي بندیزونه ولګول. د همدې کړکیچ په دوام د لویدیځ پلوي هیوادونو روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر وکړ او روسیه هم د ځوابي اقداماتو په ترڅ کې د یو شمیر هیوادونو د ډیپلوماتانو شمیر رقم کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د واسي هوادوال په نامه اوریدونکو کې په خپل سیمه کې لیکلي خلکو د سر په بایه په انتخاباتو کې برخه واخیسته خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خلکو له رایو سره لوبي کوي. نصرت الله خادم د ننګرهار له رودات ولسوالۍ څخه لیکلي د انتخاباتو د پایلو ځنډ د انتخاباتو پر شفافیت ډېرې پوښتنې راپیدا کوي. نقیب الله مشال د اورزګان ولایت له شهید احساس ولسوالۍ څخه لیکلي له انتخاباتو څخه اوس ملنډې جوړې شوې دي او یوې او بلې ورځې ته نتایج ځنډیږي. ذبیح الله د کندهار څخه لیکلي په انتخاباتو کې زیاته درغلي وسوه اوس د انتخاباتو کمیسیون د نتایجو په ځنډولو سره ځان له مسؤلیت څخه خلاصوي. فخرالدین لواشیر څخه لیکلي د انتخاباتو تش په نامه کمیسیون لخوا د نتایجو ځنډول بیا د تقلب زمینه برابروي. عظیم الله له خوست څخه لیکلي په خوست کې ترور غلا او پوډریان په دې وروستوي کې زیات شوي دي. روح الله له زابله په خپل سیمه کې لیکلي په زابل کې د خرواریانو په سیمه کې د افغان بیسیم شبکه هیڅ کار نه کوي. له چارواکو څخه او د دې شبکې له مسؤولانو څخه غوښتنه کوي چې دا ستونزه حل کړي. عبدالبصیر عابد د کونړ ولایت له چپې درې ولسوالۍ څخه لیکلي زموږ د سمتول د کلي سړک نسته، له حکومت څخه غواړم چې زموږ دغه مشکل حل کړي. او ربی محمد د ځدی میدان ولسوالی تخلي کلی په ځدی میدان کې یو روختون هم نسته چې موږ خپل ناروغان په کې د صحت لپاره بستر کړو. ل والی څخه غوښتنه کوي چې موږ ته دلته یو مجهز روختون جوړ کړي. تاسی ازادي رادیو تواجیاس د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. د خبرونه په جریان کې په پروان کې د مظاهره حل هم درکو. خو اوس 4:30 بجې کېدون کې د مهمو خبرونو سرخطونه له ملالی بشیر څخه ورو.
د خوست ځای چارواکي وايي په دغه ولایت کې د ملي اردو د یو لیوا په جماعت کې په 14 کې تر 10 شو زیات کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د تامین او ثبت شوي شکایتونو د ښې څېړنې په هدف یې د ابتدایي نتایجو اعلان ځنډولی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون داسې وښوده چې شایي نوموړی د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وویني. نن د پاکستان په شمال لویدیځ اورکزی قبایلي سیمه کې یوې بمې چاودنې 15 کسان وژلي او 50 یې نور ټپیان کړي دي. د برتانیا پولیسو د هغو دوو مشکوکو روسانو په اړه نوې ویډیوګانې خپرې کړې چې ویل کېږي د مارچ په میاشت کې د سالسبری په ښار کې پخوانی روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا مسموم کړي وو. او د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو څرګنده کړې چې د دې هېواد د اساسي قانون بدلون په اروپای ټولنه او ناټو کې د شمولیت لپاره یو ستراتیژیک هدف دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي چې ادرس یې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د ازادي رادیو خبريال وایي چې د پروان ولایت په لسګونو وسیدونکو مظاهره کړې ده. دوی وایي چې د ځنګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې درې ملکیان وژل شوي چې په هغو کې ماشومان هم شامل دي. احمد حنایش سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. حنایش صاحب نور جزئیات څه دي؟
السلام علیکم جناب صالح صاحب. درنګ چې تاسو ویل تیرش په د افغان امنیتی ځنګړي ځواکونو په کاپی په چا په سراچ ولسوالی کې عملیات کړی وو چې په دې عملیات کې درې کسان ملکی کسان وژل شوي دي چې یو یې پکې ماشوم یو ماشوم دی. په دې د په جبل سراج سیدونکو دا لاریون شروع شو په نن ورځ په دې خاطر چې د پروان ولایت سیمه ایز حکومت ولې دا توان نه لري چې عملیاتونه خپل تر سره کړي، ځکه چې دا ځواکونه چې کابل راغلي وو هغه صرف یو کس چې هغه د وسلوانو د غیر مسول یو وسلوالو هغه ته د دزګری لپاره راغلی وو دلته.
بلې انیش صاحب، دغه سیراپور موږ وړ مورز له لوګر ولایت څخه درلو چې له کابل څخه ځنګړي ځواکونه د ملي امنیت ورغلي هلته عملیات کړي او خلکو ویل چې په دغه عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته ده. دغه مظاهرچانو په پروان کې څه غوښتنه وکړه د دغه پیښو د مخنیوي لپاره؟
د لاریون کو ته مظاهره چانو امدا وختنه ده چې د سیمایز حکومت پروان سیمایز حکومت ته پرځت لاریون کړ. د هغه وایي چې تر 2000 نیرو په ځواکونو په پروان کې شته، نو هغه کسان چې ځواکونو چې په کابل نه راځي هغه نه بلد دي، په سیمه کې نه بلد دي. صرف یو کس یو مسله غیر مسول ته هغه وړی چې تذکر وکړي. په دې خاطر چې ولی دا ظرفیت د محلي سیمایزو ځواکونو ته دا ظرفیت پیدا شوی نه ده چې داسې عملیات کېږي، او هغه کس چې یو کس مسله مسول غیر مسول ته هغه دنبال کوي تعقیبوي هغه پر اس نه راغل، خو مګر دا ډېره غټه ستونزه پېښ شوه.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريال و چې په پروان کې د مظاهره په اړه معلومات درکول. د پروان اوسیدونکو چې مظاهره کړې وای چې د ځنګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې درې ملکیان وژل شوي چې یو یې ماشوم دی، دوی غوښتنه درلوده چې د دغه سي عملیاتو مخنیوي دی وسی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په غزنی ولایت کې پر لسګونو بزګرانو اصلاح شوي تخمونه او سره ویشل شوي ده. ولایتي چارواکي وایي دغه کار به په دې ولایت کې د کرنې له ودې سره مرسته وکړي. بزګران وایي دغو اصلاح شوي تخمونو او سره د دوی حاصلات د پخوا پرتله زیات کړي. حبیب رحمان تاثیر په اړه نور حال راکوي.
په غزنی کې د کرنې عملداري ریاست له لورې پر یو شمېر بزګرانو د تخم لپاره اصلاح سوي غنم او کود وویشل سول. د یاد ریاست سرپرست محمد وارث حیدر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې د مرکز سلګونو بزګرانو ته یوه بوجۍ اصلاح سوي غنم او دوه بوجۍ کود وویشلی دی چې ټول ټال دېرش ټنه غنم او دغومره دوه برابره کود دی.
منگ پروان کال کې په دې د خزاني غنمو د جملې څخه 213 ټنه غنم او 416 ټنه کود د مرکز ولسوالۍ د حقینو لپاره د وزارت زراعت له خوا اختصاص شوی دی چې په هغه کې 13 ټنه اصلاح شوی غنم چې د تخم په منظور باندې کرل کیږي، 13 ټنه د مرکز لپاره غنم او 16 ټنه د مرکز لپاره کود د قانون ته په واک کې ورکول کیږي چې دا غیر تنه خنتی جلا سره وړین. یو بوجي غنم یو دو بوجي کود یو د خان ته سهم ورکول کیږي چې د غنمو قیمت د بوجۍ 118 افغانۍ او د کور قیمت چې سپینه سره ده 415 افغانۍ قیمت ټاکل شوی.
بل لور ته بیا د سیمې بزګران وایي د نورو کلونو په دوران کې له دغه اصلاح سوو غنمو او کور څخه ښه پریمانه ګټه پورته کړې ده. ازادي راډیو ته یې وویل د کرنې او مالداري ریاست له لورې چې هر کال د غنمو اصلاح سوی تخم ترلاسه کړی دی نو بیا یې لمځه کې زیات حاصلات ترلاسه کړي دي.
زه خپل حاجي خالقداد د قلعه قاضي اوسېدونکی یم. دغه پروسه کله موږ له د تخمو چوړي سره مرسته کړې وه، ډېر حاصلات مو اخیستې دي او ډېر ښه نتیجه یې ورکړې دي موږ په منطقه کې.
نوم مې شاپور ده، د اجرستان د ولسوالۍ مدیر په حیث باندې وظیفه اجرا کوم. او کوی سي خلک راستي دلته راځي ځکه د دغه تخمونه مخکې مو کرلې ډېر ښه نتیجه یې ورکړې ده. د امراض په مقابل کې ډېر مقاوم دي، مرض نه کوي او حاصلات نسبت له محلي تخمونه د دغه تخمونو حاصلات ډېر زیات دي او د خلکو په اقتصاد کې ډېر مثبت رول لري.
تقریبا 15 کاله کې دا تخم وړم د مومزه کې تقریبا شپږ خرواره زیات نه کړي، اوس تقریبا 13 خرواره
دا په داسې حال کې دی چې د غزنی ولایت تیری اوسېدونکي بزګران دي خو وایي د خپلو حاصلاتو لپاره چندان بازار نه لري تر څو د کال له خواري څخه ښه ګټه ترلاسه کړي.
موردل چې په غزنی کې پر لسګونو بزګرانو اصلاح سوي تخمونه او سره ویشل سوي. په کونړ کې د کرنې او مالداري ریاست لخوا د ځنګلونو د ساتنې او بیا رغونې لپاره اتیا قومي شوراګانې جوړې سوي دي. تفصیل له روح الله انوري نه په یوه راپور کې اوري.
په کونړ کې د کرنې او مالداري رئیس انجینری نامولا ساپی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
کونړ په ولایت کې اتیا کاملا غیر سیاسي او غیر قومی کمیټه یا شوراګانې د ځنګل د احیا، حفاظت او د مدیریت په بنیاد باندې د انتخاباتو د لارې هغوی خپل مشران وټاکل او د دغه شوراګانو سره کونړ ولایت کې قومي مشرانو او د نورو نهادونو په حضور کې تړونونه لاسلیک کړل.
انعام الله صاحبه وایي پوخوا ټول ځنګلونه ولسونه ساتلي خو اوس دغه دود د یو شمېر زورواکو او د لرګیو د مافیا د لاسوهنو له امله کمزورې شوې. دوی اوس غواړي چې د دغو شوراګانو په وسیله د ځنګل ساتنې په اړه پخوانی قومي تړي او ناغي بیرته ځواکمن کړي.
نو موږ غواړو چې د احیا او حفاظت په لار کې بیرته اماغه دودونه او هغه ناغي چې هغه مختلف او مافیایي کړی وو یا بعضي خودغرضه خلکو د خپلو شخصي اهداف او اغرازو په خاطر باندې زیانمن کړي وي، دې ته به دغه شوراګانې بیرته قوت ورکړي.
هغه وایي دغه اتیاو جوړو شو شوراګانو ته به د بوټو او نیلګیو د روزلو لپاره کوریې جوړوي څو په خپل سیمه کې نیلګي وروزي او بیا یې هم هلته هغه ځینو کې نال کړي چې چیرته ځنګل وهل شوی او یا یې هم چیرته اړتیا وي. د یادو شوراګانو دوه تنو مشرانو ازادي راډیو ته وویل
زمانو مولای مثال خان صاحب زراعت موږ ته د غوزانو نه هلشانی کړی دا تخمونه کرلی دي او په ولسوالۍ کې په مختلفو علاقو کې به ان شاء الله دغه غوزان ونې چې دی دا کینول کیږي او د ځنګل د حفاظت په خاطر شوراګانې جوړې شوې دي چې موږ د ځنګلونو د حفاظت لپاره زاړه دودونه او دستورونه چې کوم قومي موږ لرل د ناغو په سیستم سره هغه مراجوندې کړي دي اوس څوک نشي کولی چې ځنګلونه په بېرحمانه توګه قطع کړي.
زما نوم هجرت الله صالح افغان یم. موږ هر میاشت وندلرو چاته اجازه نه ورکو چې ځنګلونه وای یاشنه بوټي وای.
په کونړ کې په داسې حال کې د ځنګل ساتنی او بیا یې هيا په نوم شوراګانې جوړیږي چې د یاد ولایت ډېرې ځنګلونه وهل شوی او په یو شمیر لری پروتو سیمو کې اوس هم د ځنګل وهل دوام لري.
نیمه له جنگ زرا چې دا سمې بدی سیږي
دیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
سلا دې سزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. دا اونۍ به د لوګر ولایت ته ورسو او د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې به یې له چارواکو سره شریکې کړو. د نورو سیمو او ولایتونو ستونزې هم لرو، پیغامونه یې رسېدلې دي. خو لومړی به د لوګر د والي د سرپرست ویان ځوابونه واورو چې څه وایي. ترې ویل لاندې وقفې وروسته به یې واورو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو دوستانو، د لوګر د والي سرپرست ویان شمشاد لاروي سب سمجه نن ورځ د خبرونه ملمه دی. د به ستاسو دوستانو ستونزې او شکایتونه چې د لوګر ولایت څخه مورستول دي جواب کې. لمړی لاروي سب تاسو ته شرغلاسته ما تاسو کې به د یو اوریدونکو شکایت وو او ستونزې به وو به ورسته تاسو ته راسو چې جواب ورته وایست.
سلام علیکم، زو د ولایت لوګر نه خبرې کوم. وړو کینځله 100 روپۍ بوجي سوي د پلوګار کې او غاز جکسوي دغه ټیکس باید چې دولت په دغه باندې وانهخلي. خلک مزدوري نه لري، غریبي نه لري، خلک غریب دي. بس وروره دغه دغه غټ مشکل د خلکو ته خور او غریب ته دغه د ما یو نظر تر دولت یې ورسوي چې ټیکس وانهخلي په ولو او په غاز په دې شانو باندې چې غریب خلک ته به استفاده تر کې دغه د ما خبره ورسوي تر چارواکو پر نور. والسلام.
بله لاروی صاحب، د دې دوست ستونزې مو واردل، غواړم ستاسو جواب په دې برخه کې ولرم.
د عبدالواحد رور ستونزې ته به ووایو چې اول خو مننه کوو چې ستونزې شریک کړې. له عبدالواحد رور نه مونږ هیله کوو ترڅو د دغه ستونزو د لا حل د لا ښه حل په موخه ولایت مقام ته راشي. دغه ستونزې د دې تر څنګ چې کومې نورې ستونزې لري هغه نیک په نیغه له موږ سره شریکې کړي، له جناب والي صاحب سره شریکې کړي. انشاءالله هغه به دغو اړوندو مسؤلینو ته هدایت وکړي چې د دوی ستونزو کې په بشپړه توګه حل شي. له منځه ولاړې.
بله، دوی د بیو د لوړېدو په اړه ویل، آیا واقعا بیې لوړې شوي دي؟ دا څونه جدي ستونزه ده دغه مسله؟
په لوګر ولایت کې بیې به دومره لوړه نه وي، خو البته لوګر ولایت منګرار ولایت سراغلری سرحد لري حاضر سره ځینې خوراکي توکي دغې لارې نه هم را انتقالېږي. د هغو په وخت سره موږ مخنیوی کړی دی. البته موږ په بار بار دې ته لاره هواره کړې ترڅو په لوګر ولایت کې کوم خوراکي توکي یا د اثارو لوګر ولایت ته چې راځي په دغه برخه کې باید کومه ستونزه نه وي. او هغه کوم تجاران اخلي او بیا لوګر ولایت انتقالي لوړوالي کې باید د قیمت لوړوالي کې باید لوړ نه وي ترڅو د لوګر ولس له اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي.
نو دغه ټکس چې تاسو یادونه وکړل، د دې ټکس د راکمول په برخه کې څه اقدامات شوي دي؟
هو، په بار بار موږ له شخصي تجارانو سره په لوګر ولایت کې د والي صاحب تر مشرۍ لاندې غونډې نیولې او په دغه برخه کې والي صاحب ورته لازم هدایتونه کړي ترڅو د لوګر ولسونه له اقتصادي ستونزو سره مخ نه شي او دغه د دغه بحران مخه ونیول.
بله، د بل اوریدونکي ستونزه به هم راواخلو چې د دې شکایت څه دی.
السلام علیکم، مروجی سلمانی هم د لوګر ولایت د ولسوالۍ څخه. زه د ماریپلو وزارت څخه د
هیله لرم چې دلته د مناسبو امتحانونه وځندول شول، او هیله لرم چې لاندې کې خلک له ډېرو لرو پرتو سیمو څخه د ولسوالۍ مرکزي مکتب ته ورځي، خو دلته امتحانونه مخکې کاوس پاول او سکاوس پنځلسم ته وځندل. هیله لرم چې رامخکې کړي، بس دغه زموږ پیغام د هیله لرو چې تاسو وړاندې کړئ.
بله لرو صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه مو هم واردل چې د امتحانونو په اړه
د سلمان صاحب د ستونزې په اړه به ووایو چې له ازر ولسوالۍ نه شریکه کړې. تیر روان یا تیر ښوونیز کال په دغه کال کې ډیری رخصتیان راغلي، تاسو په جریان کې هستئ چې وړمه ورځ پوهنې وزارت یوه اعلامیه هم خپره کړه چې دغه ازموینې د سږ کال د پای ازموینې